ازادي راډیو ته غوښته دوله شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب باندې کې هم اوریدلی شئ. په دغه پروګرام کې مو مهم خبرونه او راپورونه ولوستل. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې طالب استازي د امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. دوی پنځم وار دی چې په دوحه کې سره ناستي. زلمی خلیلزاد پرون لیکلی وو چې تعارفي لیدنه وکړه او سبا به رسمن خبرې پیلوي. طالبانو هم ویلي دي چې د قطر بری بعد شیرباستان اگزیپ مشره مختلاړی شي او د دوی د تازه اعلامیې له مخې د ضرورت په وخت کې بعد طالبانو د مرستیال ملا برادر څخه هم ځینې مشورې اخلي. دغه غونډه د قطر په کوربتوب روانه ده. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 1:30 دی. د پروګرام دویمې نیمایي ته راځو. په دغې دویمې نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته خپور شي، خو له هغې مخکې ورزو کندهار ته. له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راپور رالیږلی دی چې وایي د کندهار په 5 ولسوالۍ کې 153 پرمختیايي پروژې عملي کېږي. پر یادو پروژو 109 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ولسي تړون پروګرام لخوا ورکول کیږي. په عملي کېدونکو پروژو کې د اوبو کانالونه، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا او څښاک پاکو اوبو سیستمونه جوړ شوي. صادق رښتینی ته به غوږ شو. له هغې وروسته هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
د کندهار لویدیځ ولسوالۍ پنجبای چې یو مهال د وسلوالو طالبانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس په کې د 109 میلیونه افغانۍ په لګښت 153 پرمختیايي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیايي مرکزونه او د څښاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیله مند وایي چې په روانو پروژو کې له 1000 څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریبه ځمکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار په 5 ولسوالۍ کې 153 پروژې منظور شوې دي چې د غل جملې 112 پروژو کار روان دي. عملا د 9 شوراګانو کار په 5 ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 109 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو لګ اونو د څخاک د پاکو اوبو د اوبو د ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لارو ته لاسرسي دا په دې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدي راتلونکي کې به ګټه اخیستون ته وسپارل شي.
هیله من هم داراز موبایل چې له دوو پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي. پرام
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ور رسیدلی. نن په دغه پروګرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو او په پروګرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ښه راغلی خبرونه ته.
مننه کوم ده، مننه تاسو
او خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسې هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 30 او بل شمیره هم د 0928 25 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واورئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او ار جی مه هیروئ. اوس رازو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رازو د هډوکو ناروغي یا اوستپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وي، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینهو کې 40% لیدل شوي. ویل کیږي چې ډیری افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدی امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د خزو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین دی نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې ویل زیات په خزو کې ده، مخصوص په هغه خزو کې چې له څلوېښتو کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک په شکل د ارسي لري اته کېږي چې نولس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري، دوی دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین دی هم کم سي، عوامل زیاتر هم دغه دي.
د هډوکو د ناروغۍ په تړاو شوې سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو ورستېدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته وایاست چې خپل د هډوکو ورستېدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروسس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ ویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کېږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې څلوېښت کلنۍ عمر پورته ځي، د هغه خلک ډېر مسایې دي اوستیوپروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډېر دی هغه مسایې دي. دریم هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډېر، یا هغه خلک چې ډېر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې، او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډېر مسایې دي اوستیوپروزس لپاره. راځو دې کې چې ولې ښځینه طبقه ډېر اوستیوپروزس ته مسایې دي تر نارینهو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره، برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشن. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است، تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیری موگ او گروه پا شدو که پی یو گلاس شدو که در 290 تر 300 میلی گرام پوری کلسیم شته. همچنان کچیری موگ ماستو تا او گروه پی یو گلاس ماسته که در 350 سلویخنه تر 415 میلی گرام پوری کلسیم شته. یعنی دیر پا آسان طریقه موگ کوایشو چه کلسیم خپل وجود تا واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مکوشو چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دایی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعای آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعای آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعای آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، همون شعایی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هایدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، به شعای آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه، میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعای آفتاب شوند.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلوماتي ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنی هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
ډیر مننه محمد ګولم، الله
دې سره پاره وکړي. نن موږ د هډوکو په ناروغي او خبرې کوو، تاسو سره کومه پوښتنه پیدا شوې؟ مهرباني.
کوم د سترو دغه د اکثر وخت د لاس ګوت درد کوي چې زه ځکه څه مشکل ده.
خا سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه خوته نه لرئ؟
لاس ګوت د کوچني مفاصل هډوکی دي که د غټ مفاصل هډوکی دي؟
ایم هغه ګورې تاسو فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شو له موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید چی، یو ده چې د آستیوپروزس یا پوکی استخوان یا ورستیدل در هډوکی دی، او بل روماتویک آرتریت چې په عامیانه ژبه کې روماتیزم ورته وایي، چې ډیری وخت دا یو ډیر زموږ په فرهنګ یا زموږ په اجتماع کې داسې ډیر سره یو له بل سره ګډوډ کیږي. کچیر موږ کوچنی مفاصل درد کوي او په دواړه لاسو کې هم زمان درد کوي، ورسره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوای شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپله دغه د اوسیو آرتریت مرضی. کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دواړه مفصل نه پړسوب ورسره نه لري، عمر د سلویخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ آستیوپروزس په باره کې فکر کوای شو. زما توصیه دی ورورته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکړي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې موږ وکړل، د لبنیات نه، د ماستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکړي، او لمر وړانګو ته د ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنډ کې چې لمر شعاوي نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم رازو، دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل، د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي؟ تر څو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت یې.
کله چې موږ آستیوپروزس وایو، په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوای شو چې شاید دا آستیوپروزس وي. اول، کله چې موږ سبې د خوب راجګي کو مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي. دویم، په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي. او دریم، پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کوم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اول، دغه دردونه د آستیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي؟ په ګرم هوا کې دونه نه. کله چې په سړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په سړه هوا کې، ډیر داسې ټول سره ټول سوی بدیږي. هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي، هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو، دغه شخي باعث د درد کیږي. نو اې دې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپروزس.
او ډیر مننه یو بل اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
علیکم جان، جوړ صحت خدای.
او مننه، خوشاله اوسې ځان هم راو پیژنې.
تاسو ډاکټر صاحب سره مونږ هم درنګ دا دې او دې په ټوله حکمل د پکتیا څخه.
حکمل صاحب خرغله پروگرام ته او نن مګه د هډوکو ناروغي په اړه خبرې کو، مهرباني وکړئ.
ناروغی چې دا واقعاً په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه نارینهو کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې او صحتونه چې رامنځته کېږي او تدریجي هم نه لري. ډاکتران چې وایي د دې سره چې خبرې کېدونه چې
وروره غږ مو داسې پرې راځي. یو دوه پوښتنې خو مونږ واخیستلې، دا وروستۍ پوښتنه مو وانخیستله. بالکل ستاسو غږ صحیح شو. مهرباني
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې احتیاطي صده دا ناروغي زیاته تشکیل شوې ده. د دې علت هم څه دی؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکارېږي او د نارینهو په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسې ډېره مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتو آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلي په باره کې دې ورور ته باید ووایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل. د روماتو آرتریت اول غټ نه ښایي مارننګ سټیفنسي یا د ملا شخوالی په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټ نه ښایي چې روماتیک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتا کارپو فرنجیل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي. او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دوانه لاسو کې په دوانه کوچنی مفاصله کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو، روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغې باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغې کې کچیرې پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین او سمپټم چې مریض وایي چې د هغې کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپله د اډوکو د مفاصلو پړسوب خصوصا په کوچني اډوکو کې په دوانه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي. او بل د وینې بعضې معاینات دي چې هغې باندې سل په سلو کې تشخیص کیږي د روماتویت آرتریت. او باید تشخیص تفریقي شي د روماتویک آرتریت او د اوستیوپروزس په ماینس کې. ما مخکې خطر نشان کړل چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډیر لیدل کیږي او د روماتویک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه دې په باره کې و چې ولې په خزینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمی کې قبلا ما د این مورد نظر دادیم که د خانم ها به خاطر از این زیاتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پی هم داشته می باشه. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشه طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشه، تماما از وجود خارج میشه و رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشن، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشه. تاله امو هم از سن بلاکر ها استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شود. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شود، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه. نظر با قایان
ډاکټر صاحب، محترم، یو نوې څېړنه چې شوې ده، داسې ویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې هم دغه شمېرې مخ په پراخېدو دي. تاسې مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ستاسې په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیمانه جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمانه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستاد این فکر باشن کنا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، باز هم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگرت میباشن.
دیر مننه زو یو بلوریدون که اخلو. مهربانی وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام لازادی رادیو اورای مېرمنی.
السلام علیکم. د کډر ریسه کوم
چې کومه ځان هم راو پیژنې؟
زین جن خپلواک
کوم کومه ولای. ډیرخه خپلواک صاحب نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږي تاسو سره کا پوښتنه یې مېرمنی.
ډیره مننه. سلام او خوشی خوشاله وسې تاسو د شجون په هیله یو چې څنګه چې په شاډوکي یو خپل د فوټبال څخه خوشاله دي. اوبس دا چې دا یې خسي پر مشکل چې یو ځای زما بس په شمه ډیره درد کوي او دا زنګون چې بیا دې دا د سبريش کې چې دا د سعودي څخه دا دې پښتن کړه جواب
سمه ده ډاکټر صاحب جواب کې مېرمنې
دو پښتنې
لړۍ ورنه خا خپل واسه ک په لیکه کې نو جواب به کې فکر کوم اړیکه پریشو
خپلواک سپته باید وایم چې کله چې پخه ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا آخري مفصل د پخه ضربه لیدل او الته ډیر کوچنی کوچنی ټینډونونه یا لیګامنټس یا عامیانه ژبه ورته پای وی الته موږ لرو نو هغه انکل سپرین یا خپل ګوشت پارګي الته مینس درازیم نو ضرورت دې لپاره دا ده چې دوی باید د نږدې نه دی وډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي اکسری کچېره ضرورت اماره هم ډېر ډېر وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې دا اوستپروسس ناروغي کچېره په وخت درملنه و نشي څومره ناوړي پایلې لري اساسي په نظر
ټول غټه ناوړه پایلې دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیوپروزس مینس راوړي نو تبانې د نوم نه معلومیږي چې ورسته دل یا پوکی استخوان می باشد زیات مساعد به شکستګي استخوان می باشد یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیوپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیوپروز دارد در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان اما در شخصی که اوستیوپروز داره شکستگی استخوان به بار می آید یک طرف قضیه طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه شخصی که اوستیوپروز داره دردای مفاصل داره زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه نمیتونه که ورزش کنه نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه ای از عوامل بسیار برجسته ای است که یک اوستیوپروز انظار یا پروگنوز پیدا میکنه
ډیر مننه دوستانو یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمدای او پښتني ځوابوي بلوریدونکو ته ورزو د دوی پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم سلامونه نیک
شلی تاسو ته ورې څنګه کارونه ته فلې له جوړ وایست نو من خبرې کوم مهرباني
خوځنی د ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده وزن تقریبا 45 کیلو دی او زما مخ شي چې وجودي کله ټول شي د نه خرابې شي او د نن ورځ مخ شي را پسې مو چې لاسونه را پسې مو دی راځي نو دا مې سره ده
خا تاسو یو څو شیبه لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنه ولري درنه بیا به جواب درکې
خا نو مان خان تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده بخینې دردونه اول
د زنګنون چې په دې برابر کې تر ګوتو پورې نه کښې دا سیمه کې جرا پسې چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودایم په دې وخت کې مې کښې دا پسې مړې شي د خو په قاتم بیا د سیزن یو ډول په عذاب یم د څه فکر ته ولاړې چې زه څه کوو کوم اوس په داسې حال یو وخت راته د مورکې مرضیم پیدا وه هغه اوس له ښه درسه خو بیا هم دا مشکل را سره شته
دا ستاسې زنګانه پړسوب پیدا کوي پړسوب لري
نه پړسوب دونه نه پیدا کوي لږ لږ پړسوب پیدا کوي
مخکې کوم وخت ستاسې زنګانه ضربه لیدلی وه چې کوم وخت لیدلی وای یا کوم بل خبره سوی وه
څنګه تاسو
مالکم وخت لیدلای وای په زنګانه
و ډېر وخت ځین وخت دغه څه و د ورځې په وخت کې راځي مال څه دی نو د څه یو په یو ځای کې مو د څه یو خلاص دونه ځات نه لاسونه هم ډېر وخت په سیدا سي مور کې جي نه پوهېږم د وینې د کم بوت سره مخ مخ څه خبره ده
دونه لاسونه یې کیا ولاس
وخت یو لاس ځین وخت بل لاس ځین وخت یو په خوي ځین وخت بل لاس
خا مانه نه جواب
رکسه په جواب کې دا پوښتنه مهرباني رکسه
د نومان خان سوال مو واغسل دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی اراز ولایم دي چې په نومان جان کې پیدا شوی دی کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه را پارل کیږي د استاسې په خېچې مړی کیږي او د په خېچې دردونه پیدا کوي او دونه لاسونه دردونه پیدا کوي دا د وجود د کلسیم د کموالی اراز ولایم دي نو دا په دې موږ نشو ویلی چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لرې تاسې اوستیوپروز نه لرې اما ستاسې وجود کې کلسیم کم شوی دی کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرلایزډ باډی پین پیدا کیږي یعنی ټول وجود مفاصل ټول وجود هډوکې درد کوي تاسې زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکئ شیدونه مستو نه ډیر استفاده وکئ او لمر وړانګو ته کینئ کله چې لمر وړانګو ته کینئ مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبړ بندې کوي چې خپله مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي انشاءالله دې سره به مو دردونه ښه شي
ډیر مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنه اخلو یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ زه
څه کې مال ایمان ده خبره
کوم ډیر ښه مهرباني وکړئ
پښتنه د ډاکټر صاحب صدقه دې چې دا تر جنگلو لاندې دا خپل دې زما درد کې په لیمند شي ورته دا سړی ته یو ګولۍ یا دوا وروشي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی بس پایدا درته شي
تاسو کلن یاست؟
ته وشت کول او وشت کول دا شي بیان
ها ضربه خو نو خوړلې مخ کې دغه ستاسې دردو کوي
یا 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 دیش پرندم ځکه ګرځېدلې منور مشکل نه راته
پېښه ها دا یو په خمو دسه مشکل لري کډونی
یا دواړې په بس دا شي چې سره دا شي چړکی کې دي ستاسو څخه دا شي دا غړي غوري
دا د شپې د خونه ډیری کې تاسو باندې
وو د شپې د خبرې دي
بس مانه نه تل د
اخبارونه سره وسه ډاکټر صاحب به جواب کی مهرباني ډاکټر صاحب محترم
هو تک سپته به توي چې موږ یو مریض لري په نوم د فاشایټس چې دا کفای پای د او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنه برازو باید مریض از نزدیک دیده شوه بعض ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید ما همیگه پا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه در صورتی که تا یک هفته می کار کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی رو بگیرن
دکتر محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکي مو راست نه شي هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی و څومره کلسیم واخلي
ای فرق میکنه نظر به جنس نظر به عمر و شخص در کدام حالت است یک شخص جوان تا یک شخص مسن یک خانم تا آقا و یک خانم باردار خانم شیرده در مجموع هزار کس ریکمندیشن های WHO فرق میکنه اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنند چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه این به این معنی است که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره وقتی که ناخون ما قطع میکنیم در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه موها که دراز میشه کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره
دوستانو در ازادی رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځنګړې شوی و همدغه تپای تر رسیدي وی دونه کو چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمالو چې موږ ته معلومات راکړل ډاکټر صاحب جمال ډیر زیاته مننه
ستاسو نه مننه کوم
اوریدونکو لته سي هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د ازادی رادیو پاتې نور خبرونه مهره وایز مونږ د الله پامن
de Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu de nari la muhimu peshu khabrawi.